The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
ګران اردوونکو ستړي مشه دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده نن د ګل یا دوشنبه ورځ کال 2013 د اګست میاشتې شلمه نن دا وخت شوی دی پاکستان کې د سهارت نیمه افغانستان کې سهارت او دلته په واشنگټن ډی سی کې د اګست 19 نیټه او د شپې 11 بجې شوی دی تاسو په امریکا زوم د اوسوخ مهم خبرونو سرټکو ته امریکا او پاکستان د افغانستان صدر اشرف غنی لخوا د لوی اختر په موقع په افغانستان کې د دریو میاشتو لپاره اعلان شوی مشروط اوربند هرکلی کړی دی د پاکستان د خارجه چارو وزارت لخوا د اتوار په ورځ خپور شوی یو بیان کې ویل شوی پاکستان د افغانستان حکومت لخوا د لوی اختر په مهال اعلان شوی مشروط اوربند هرکلی کوي بیان زیاتی پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره کېدونکو ټولو هڅو ملاتړ کوي د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان تیر شپه په خپل لومړی وینا کې قام ته ویلي د هیواد کمزوري اقتصاد ښه کولو او حکومتي خرچې کمولو لپاره به په پراخه توګه اصلاحات کوي
سوګند پورته کولو یو ورستو خپل وینا کې ژمنه وکړه چې د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې ائتلافي حکومت به د ملکی اقتصاد ښه کولو او خارجي قرضو د راکمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي
د هندوستان په کیرالا ریاست کې د موسمي بارانونو لامل راغلي سیلابونو په لویه کچه تباہی خوره کړې ده دغه سیلابونو کې د وژل شوو کسانو شمیر د 350 اوړېدلې او د دغه کسانو د شمیر سیوا کېدو امکان دی قدر من اردوونکو دا اوسرټ کې اوس پام شي د دې وزنو نورو مهمو خبرونو تفصیل ته امریکا او پاکستان د افغانستان صدر اشرف غنی لخوا تیر ورځ اعلان شوی د لوی اختر مشروط اوربند هرکلی کړی دی د امریکا د خارجه چارو دفتر لخوا خپور شوی یو بیان تر مخه د خارجه چارو سیکرټر مایک پمپیو د صدر غنی لخوا اعلان شوی اوربند د اعلان هرکلی کړی او زیاته کړی ده دغه اعلان د افغان اولس لخوا د سولې لپاره د پرله پسې هڅو یو ښکار عمل دی د بیان تر مخه په افغانستان کې د وړوکي اختر په مهال شوی اوربند ښکاره کړی ده افغان اولس په دغه هیواد کې روانه جګړه ختمېدل غواړي بیان وای منتمل لرو یو بل اوربند به دغه هیواد امنیت ته نور هم نږدې کړي د امریکا ترڅنګ پاکستان هم د افغان صدر لخوا د سولې مشروط اوربند هرکلی کړی دی د پاکستان د خارجه چارو وزارت لخوا د اتوار په ورځ خپور شوی یو بیان کې ویل شوی پاکستان د افغانستان حکومت لخوا د لوی اختر په مهال اعلان شوی مشروط اوربند هرکلی کوي بیان زیاتی پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره کېدونکو ټولو هڅو ملاتړ کوي د افغانستان اولس د سولې حق لري تیر ورځ د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی د غازی امان الله خان په معنی کې د خپلواکۍ یو کم سلمي کلیزې د لمانځلو په ترڅ کې د طالبانو په وړاندې په مشروط ډول د اوربند اعلان کړو د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان په خپل لومړی وینا کې قام ته ویلي د هیواد کمزوري اقتصاد ښه کولو په خاطر به په پراخه اصلاحات د کرپشن ختمولو او حکومتي خرچو کمولو لپاره کوي 15 کلن د کرکټ پخوانی لوبغاړي او د ملک د یو سیاسي پارټي مشر عمران خان د سوګند پورته کولو یوه ورځ وروسته خپله وینا کې ژمنه کړې د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې به ائتلافي حکومت د ملکي اقتصاد ښه کولو او خارجي قرضو راکمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي دا وخت پاکستان باندې نږدې 95 بلیونه ډالر بهرنۍ قرضه ده عمران خان ویلي دا ډېره د شرم خبره ده چې وزیر اعظم په ماڼۍ کې 540 کسان کار کوي اتیا پکې موټرې دي چې پکې 3 بولیټ پروف دي د زیاتې دلته هلیکاپټرې او واړه جازونه هم ولاړ دي عمران خان ویلي د متوازن خوراک د کمی سره زموږ بچي مخ دي په دغه حالت کې د ماشومانو رالویدلو سره دماغ هم وده نه کوي د زیاته کړې پاکستان کې 2 کروڑ او 600,000 زیات ماشومان د سکولونو نه بهر دي د هندوستان په سویلي ریاست کیرالا کې راغلي سیلابونو له امله د وژل شوو شمیره 350 سیوا شوې ده او د اتوار په ورځ هم د زرګونو په شمیر کې امدادي کارکوونکو په سیلاب ځپلي سیمو کې د ژوندي بچو کسانو لټون کولو د سیلګرۍ لپاره مشهور دې سیمې کې د ریکارډ موسمي بارانونو له امله په سیندونو او ډیمونو کې د اوبو کچه ډېره سیوا شوې ده چې له وجې سیلابونه راغلي دا 300,000 زیات خلک د سیلابونو له امله بې کوره شوي دي او اوس په امدادي کیمپونو کې ژوند کوي چې له وجې د اوبو نه پیدا کېدونکو ناروغیو د خورېدو یره ده امدادي کارکوونکي یره لري چې د وژل شوو شمیره د زیاتېدو امکان دی ځکه چې دوی داسې سیمې هم ولیدلې چېرته چې روغ کلي د اوبو لاندې راغلي دي او د امریکې د ځمکني علومو سروې ویلي د اتوار په ورځ د انډونیشیا په لمبوک جزیرې باندې یو زوروره زلزله راغلې ده په ریکټر سکیل د دغې زلزلې تیزوالی 6.9 میګنیچیوډو دې نه 100 وړاندې هم په دې جزیرې باندې د 6.3 تیزوالی زلزله راغلې وه
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گرانوردونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. قدرمن اردونکو، امریکا او پاکستان د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی لخوا تېر ورځ اعلان شوی د لوی اختر مشروط اوربند هرکلی کړی دی. د امریکا د خارجه چارو دفتر لخوا خپور شوي بیان تر مخه د خارجه چارو سیکرتر مایک پمپیو صدر غنی لخوا اعلان شوی اوربند هرکلی کړی او زیاته کړې ده دغه اعلان د افغان ولس لخوا د سولې لپاره د پرله پسې هڅو یو ښکاره عمل دی. په دې اړه د وایس اف امریکا یو تفصیلي رپورټ تاسو ته وړاندې کوو. د امریکا د خارجه چارو دفتر لخوا خپور شوی یو بیان تر مخه د خارجه چارو سیکرتر مایک پمپیو د صدر غنی لخوا اعلان شوی اوربند اعلان هرکلی کړی او زیاته کړی دا دغه اعلان د افغان ولس لخوا د سولې لپاره د پرله پسې هڅو یو ښکاره عمل دی. د بیان تر مخه په افغانستان کې د وړوکي اختر په مهال شوی اوربند ښکاره کړی، افغان ولس په دغه هیواد کې روانه جګړه ختمول غواړي او موږ تمه لرو یو بل اوربند به دغه هیواد امنیت ته نور هم نږدې کړي. بیان زیاتوي امریکا او ملګري هیوادونه د افغان حکومت او افغان ولس لخوا د سولې لپاره دغه هڅو پوره پوره مرسته کوي او په طالبانو غږ کوو چې دوی هم دغه اوربند ته ځواب وایي. بیان زیاتوي امریکا او زموږ ملګري هیوادونه هیله لري چې افغان ولس به دا ځل د لوی اختر خوشحالۍ بې د سیرو او خطر په امن کې ولمانځي. په بیان کې ښاغلي پمپیو ویلي امریکا د صدر اشرف غنی د طالبانو سره د سولې خبرو اترو ملاتړ کوي. موږ دې ته تیار یو چې په دغه خبرو اترو کې هر قسمه مرسته وکړو او دغه ته حالات برابر کړو. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو کې هیڅ خنډ نشته. د امریکا ترڅنګ پاکستان هم د افغان صدر لخوا د سولې مشروط اوربند هرکلی کړی دی. د پاکستان د خارجه چارو وزارت لخوا د اتوار په ورځ خپور شوي یو بیان کې ویل شوي پاکستان د افغانستان حکومت لخوا د لوی اختر په مهال اعلان شوي مشروط اوربند هرکلی کوي. بیان زیاتوي پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره کېدونکو ټولو هڅو ملاتړ کوي او د افغانستان ولس د سولې حق لري. د پاکستان د خارجه دفتر لخوا خپور شوي بیان کې په طالبانو هم غږ شوی چې د لوی اختر په مهال دې اوربند اعلان کړي او تشدد دې پرېږدي چې د افغانستان ولس په پرامنه طریقه د لوی اختر خوشحالۍ ولمانځي. تېره ورځ د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی د غازی امان الله خان په ماڼۍ کې د خپلواکۍ یو کم سلمي کلیزې د لمانځلو په ترڅ کې د طالبانو په وړاندې په مشروط ډول د اوربند اعلان کړی و. صدر غنی ویلي چې دغه اوربند به د ګل یا دوشنبه چې د عرفې په ورځ شروع کیږي او تر دریو میاشتو پورې به په دې شرط دوام ولري چې وسلوال طالبان هم اوربند اعلان او عملي کړي. ښاغلي غنی ویلي د دې لپاره چې هیوادوال لوی اختر په امن کې تیر کړي یو ځل بیا سر له سبا دوشنبه چې د عرفې ورځ ده تر میلاد نبی پورې په دې شرط چې طالبان هم په دې مبارکو ورځو کې اوربند اعلان او عملي کړي. اوربند اعلانوم او د دې اوربند اعلانول په دې معنی دي چې اوربند دوړخیزوي او همدا راز د دې اوربند دوام د طالبانو په دریس پورې اړه لري. افغان صدر وایي چې د هیواد وګړو د بیلابیلو بنسټونو په ځانګړې توګه د دینی علماو د سیاسي مشرانو او همدا راز د سیاسي مشرانو د ګوندونو مدني ټولنو ځوانانو په څلور دېرش ولایتونو کې د سولې د عالي شورا د غړو سره د مشورې وروستو او د نړۍ دینی علماو غوښتنو ته په درناوي چې په هرمینو کې سره راغونډ شوي وو د اسلامي هیوادونو د سازمان او د هرمینو د خادم د سعودي عرب د پادشاه او د افغانستان د علماو سرتاسري شورا او همدا راز د سولې عالي شورا د غوښتنو او وړاندیزونو ته په احترام سره د اوربند په تړاو پریکړه وکړه. د افغانستان صدر محمد اشرف غنی ویلي اوربند موږ ته د پرمختګ د نوي فصل شروع کولو یو موقعه راکوي. صدر اشرف غنی د وسلوالو طالبانو غوښتلي چې د رښتینې سولې او امن لپاره د ولس غوښتنه ومني، مذاکراتو ته حاضر شي، ځکه افغان حکومت د سولې په وړاندې ټول خنډونه له منځه وړي او د ولس ارادې ته درناوی کوي.
دا د وی او ای ډی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
اردونکو دا ډیو ریډیو دا قدر اردونکو د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان تیره شپه قام ته خپل لومړی وینا کړې ده. په دغه وینا کې د هیواد په اقتصاد او د هیواد د اقتصاد ښه کولو لپاره په پراخه کچه د اصلاحاتو او د کرپشن یا بډو رشوتونو د مخه نیولو لپاره د اصلاحاتو غږ کړی دی. په خپله وینا کې نوموړي په پاکستان کې د سکولونو نه بهر د نږدې دوه نیم کروڑه ماشومانو ذکر هم کړی دی. د عمران خان د دغې وینا خلاصه زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان په خپله لومړۍ وینا کې قام ته ویلي چې د ملک کمزوري اقتصاد ښه کولو لپاره به فراخه اصلاحات د کرپشن ختمولو او حکومتي خرچو د کمولو لپاره کوي. 15 کلن د کرکټ پخوانی لوبغاړي او د ملک د یو سیاسي پارټۍ مشر د سوګند پورته کولو یوه ورځ وروستو خپله وینا کې ژمنه وکړه چې د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې ائتلافي حکومت به د ملکي اقتصاد ښه کولو او خارجي قرضو د راکمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي. دا وخت پاکستان باندې نږدې 95 اربه ډالره خارجي قرضه ده. دی وایي چې دا ډیره د شرم خبره ده چې وزیر اعظم په ماڼۍ کې 540 کسان کار کوي. اتیا پکې موټرې دي چې پکې 3 بلیټ پروف دي. دی زیاتوي چې دلته هیلیکاپټرې او واړه جازونه هم دي. هغلی خان وایي چې دی به ځان ته 2 کسان او 2 موټرې ساتي. ټولې به بولۍ ته د خرڅ لپاره لیږي او د دغې نه ترلاسه کیدونکې پیسې به د ملک خزانې ته لیږي. دی وایي چې خپله به په اسلام آباد کې د وزیر اعظم ماڼۍ کې دننه یو وړوکي کور کې ژوند کوي او پاتې کور به د نړیوال معیار برابر د تحقیق لپاره یونیورسټۍ ته ورکوي. عمران خان ویلي چې په اقتصاد او انتظامیه کې دا لوی بدلونونه د ملک حکومتي نظام کې بهتري راوستو لپاره او د 10 کروڑ خلکو ملک یو اسلامي فلاحي ریاست جوړولو لپاره مقصد دی، چرته چې د انصاف او برابرۍ په اصولو کار کیږي. دی وایي چې د دې نظام سره به غربت وخلي کورنۍ یو ښه تعلیم صحت او نورو اسانتیاو ته رسایي ولري. دی وایي چې د متوازن خوراک د کمی سره زموږ بچي مخ دي. په دغه حالت کې د ماشوم را لویدلو سره دماغ هم ودنه کوي. د زیاته کړه چې پاکستان کې 2 کروڑ او 40 لک نه زیات ماشومان د سکولونو نه بهر دي. د ملک نه بهر پاکستانیانو باندې غږ وکړ چې خپلې پیسې په ملک کې په خوندي اکاونټونو کې په بینکونو کې کیږدي چې دا وخت د پاکستان کمزوري زر مبادله مضبوطه شي. دی وایي چې د ملک د ټیکس خراب او د کرپشن نه ډک نظام له وجې صرف 10 لک خلک په 40 کروڑ کې ټیکس ورکوي. د واشنگتن په منځنی ختیځ د سیړنې مرکز کې کارکوونکي عارف رفیق وایي چې د هاغلی عمران خان وینا د حکومت ډانچې سمولو لپاره سخته وه چې عام ولسته د خیر ښېګڼې ترقۍ او ورته د انصاف ورکولو لپاره ګامونه په تیزۍ سره واخلي. دی وایي حکومتي خرچې راکمولو سره به ټیکس ورکوونکي زیات شي، لکه یو عام کس به د حکومت کمو خرچو ته ګوري کوم چې د عام ولس په خاطر راکمې کړل شوي دي. خو دی وایي چې د دغسې ګامونو سره ادارتی اصلاحات هم ضروری دي چې پکې د ټیکس راجمع کولو اداره هم ده چې بیا د ټیکس نه ورکوونکو په ضد ګامونه واخلي. هغلی عمران خان د خپل حکومت خارجه پالیسۍ په حق لډیره مختصر خبره وکړه او وی ویل چې د تمام ګوندی ملکونو سره بخې اړیکې ساتي. د ویل چې د پرمختګ او پورته تلو لپاره او امنیت زیات پاکستان لپاره ضروری دي. د نوی وزیر اعظم عمران خان تحریک انصاف ګوند د جولای په 15 نیټه خپل حریف مسلم لیگ ته په انتخابونو کې ماتې ورکړه. د مسلم لیگ نون ګوند مشر میاں نواز شریف د خارجي ګټو پټولو په تور د وزیر اعظم نه لری کړی شو. د کرپشن ضد عدالت 13 میاشت هغه ته د 10 کالو د بند سزا ورکړه. هغلی عمران خان او د هغه ګوند ډیره وخته احتجاجونه او مقدمې د میاں نواز شریف پر ضد کولې چې بل اخر یې د واک نه لری کړ او جیل ته یې ولېږه. تحریک انصاف ګوند د کال 2014 انتخابونو کې کومه ګټه ترلاسه نه کړه، خو په خیبر پښتونخوا کې یې ائتلافي حکومت جوړ کړ. د خپل واک 15 کاله موده کې په صوبه کې 2 پولیسو او عامه کچه باندې اصلاحات وکړل چې پکې یې 15 لک غریبو خلکو ته د صحت په مت کې اسانتیاوې هم ورکړې. هغلی خان ماحولیاتي بدلون په خاطر په صوبه کې د 1 ارب بوټو لګولو کامیابه کمپاین هم وچلاوه. د جولای په 15 نیټه بیا د تحریک انصاف ګوند په خیبر پښتونخوا صوبه کې انتخابونو کې کامیابی ترلاسه کړه.
تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه سره ملګری یې.
ګران اردوونکو د ډی وی ریډیو د قدرمن اردوونکو، د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان د وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کولو او نن قام ته د وینا کولو وروسته د نړۍ په یو شمېر نړیوالو مطبوعاتو کې هم د دغې وینا او بیا د عمران خان د هیواد د نوي وزیر اعظم په حیث د ټاکنې باندې تفصیلي مضمون راغلي. هم د امریکا وتلې ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د مضمون خلاصه زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
نن د یورپ او د امریکې په ټولو اخبارونو کې د عمران خان د پاکستان د 22م وزیر اعظم جوړېدو په حق له مختلف قسمه تجزیاتي ریپورټونه او مضمونونه خواره شوې دي. په دې موضوع د امریکې د مشهور اخبار د واشنگتن پوسټ د ریپورټ سرخی ده، عمران خان له د وزیر اعظم د عہدې د سوګند ورکولو سره پاکستان کې د یو نوي دور شروع شوی ده. د واشنگتن پوسټ نامتو خبریالې پامیلا کانسټیبل کابل نه د رالیګري خپل ریپورټ په شروع کې لیکلي دي چې د کرکټ پخوانی لوبغاړي عمران خان د سیاست میدان ته درا کوزیدو نه پس او د وزیر اعظم منصب ته درا رسیدو نه وړاندې په خپلو انتخابي مهمونو کې خلکو سره د یو داسې نوي پاکستان د جوړولو ډیر ناویات لوزونه کړی دي چې په هغه کې به د بډو رشوتونو په مکمل توګه نوغې وستې شي، خلکو له روزګارونو ورکولې شي او غریبو سره به مکمل انصاف کیږي. دا ټول لوزونه په خپل ځای، خدا هم یو حقیقت ته چې عمران خان ته دا وخت د ورځ په زیاتی خارجي قرضو او د نورو اقتصادي مسلو بلاګانو خولې وازی نیولې دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د سوګند پروتکولو په دستوره کې د نورو ډیرو میلمنو نه علاوه د خپل کور ودانې بشرا مانی کا چې د سر نواخلې تر خپو پورې بورقه کې پټه وه او د عمران خان د هندوستان د کرکټ پخوانی ملګری نوجوت سنگ سیدو هم موجود وو. ښاغلی سیدو د عمران د سوګند پروتکول وروسته د پاکستان د پوسټر لخکر جنرل باجوا ته ډیر په مینه ورتر غاړه وته او مبارکي ورکا. د یوې درنې اخباري غونډې ته خپل وینا کې ویلي دي چې ما پاکستان ته د ځان سره د مینې او محبت پیغامونه راوړلی دي، د زیاته کچې عمران خان د زموږ د ټولو سترګې دي. پامیلا کانسټیبل خپل رپورټ کې نور لیکلي دي چې په ګرد پاکستان کې د انتخابي کامیابۍ باوجود عمران خان په بوټونو کې د ټګو ټورو کېدو خلاف مسلسل احتجاجونو سره مخ دی. د عمران خان مخالفین په خپلو احتجاجونو کې په اس کومي چغې وایي چې د پاکستان فوج د عمران خان د راوستو دپاره په بوټونو کې غټې درغلۍ کړي دي، خو عمران خان او فوز دا تورونه رد کړی دي. اخبار لیکي چې په ووټونو کې د غلا غلطو الزامونو کې د پخوانی وزیر اعظم د میا نواز شریف جیل ته د لیږلو په وجه هم وزن پیدا شوی دی. مبصران وایي چې عمران خان په اقتصادي او مالی مدونو کې د مضبوطو فیصلو سختو حالاتو سره مخ دی، ځکه چې په دې لړ کې که دې د حالاتو مطابق فیصلې کوي نو دا به یقینا چې د ده په انتخابي مهم کې د یو اسلامي فلاحي مملکت د قائمولو د خپلې کړې لوز پر ضد وي. د سرکاري خزانې د لوټ کوونکو او د ټیکس نه د ځان بچکونکو خلاف د سخت کار روایه په اعلان کولو کو عوام د عمران خان ملګری شوی دي، نو بل طرف ته د ملک طاقتوري او مضبوطی سټی دشمنان شوی هم دي. اخبار لیکي چې د پاکستان فوري مسله د خارجي قرضو او په ادایګو کې د راپور ته توازن مسله ده. د چین د درنو قرضو د واپس کولو د نیټي پوره کېدو له سببه د پاکستان روپۍ ډېره راپریوتې ده او د عمران خان نوی حکومت به د مالي او اقتصادي تباهۍ نه د ځان بچ کولو دپاره ډېر زر عالمي مالیاتي پنګې ته د قرض خواست کوي، اګر که عمران خان به په دې سخت دلګیره وي، ځکه چې په قول د پاکستان پیپلز پارټۍ د یو سینیټر د مصطفی کوکر چې عمران خان دا ټینګه وینا کړې وه چې دی به د خواست د کچکول په لاس کې د نیوو په ځای خودکشي زیاته خوښه کړي. پامیرا کانسټیبل لیکي چې عمران خان ته په ملک کې د بجلی د نشت نه علاوه د اسلامي جنګیالو ګوندونو پاکستان کې د موجودګۍ زړه مسله هم پرته ده، ځکه چې هم د دوی جنګیالو د لاسه پاکستان په نړیواله سطح یوازې شوی دی او هم د دوی د لاسه امریکې د پاکستان فوجي امداد بند کړی دی. عمران خان په دې لړ کې د افغانستان او افغانستان کې د امریکې د پالیسۍ په حق له متضاد بیانونه ورکړي دي. پامیلا کانسټیبل واشنگتن پوسټ کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې عمران خان په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم په حیثیت خپل لومبي تقریر کې ویلي دي چې زموږ لومبی کار به د هغو خلکو سخت احتساب کول وي چا چې د ملک دولت لوټلی دی. د دا هم وویي چې یو فوجي ډیکټیټر هم زما روزنه او پالنه نه ده کړې، بلکې زه په خپل کوشش دې ځای ته رارسېدلی یم.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري مش پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلې شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټوئیټر @voadiva.
ګران اوردونکو دا ډیوه ریډیو ده د امریکا د ځمکني علومو یا جیولوجیکل سروې ویلي د اتوار په ورځ د انډونیشیا په لمبوک جزیره کې زوروره زلزله راغلې ده. په ریکټر سکیل د دغې زلزلې زور 6.9 ریکارډ کړل شوی و. دوه اونۍ وړاندې هم په دغه جزیره کې راغلي زوروې زلزلې د 1979 خلک وژلي وو. په دې اړه د وایس آف امریکا تفصیلي رپورټ زموږ همکاره کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا جیولوجیکل یا ځمکني علومو د سروې تر مخه د انډونیشیا په لمبوک ټاپو کې د اتوار یک شنبه په ورځ زلزله راغلې چې له کبله یې مځکه هم بیدله ده. د سروې تر مخه دوه وړوکي زلزلې دغه ټاپو کې رامنځته شوې چې یوه 6.9 درجې او دویمه 6.3 درجې وه. په سمدستي توګه د دې دواړو زلزلو له وجې د ځاني او مالي زیان راپورونه نه دي راغلي. د اتوار د ورځې زلزلې ځایي خلک د سیمې پرېږدو باندې مجبوره کړل. که څه هم د زلزلې له وجې د مرګ ژوبله راپورونه لیا مخته نه دي راغلي، خو هم په دغه سیمه کې دوه اونۍ وړاندې زلزلې له وجې څخه 1300 تنان ژوند له لاسه ورکړی وو. د انډونیشیا نینیک راهوی وایس آف امریکا انډونیشیا څانګې ته ویلي چې هغه د اتوار یک شنبه په ورځ د لمبوک یو هوټل کې میشته وه چې ورته د هوټل ودانۍ پرېږدو وویل سو، او دوی زیاتوي چې بیرته هوټل کې ننوتو ته د هوټل انتظامیې منع کړل، ولې چې د زلزلې آفټر شاکس یا وړوکي وړوکي زلزلې چټکې راتلې. د سیمې یو اوسېدونکي سمپاوا وایس آف امریکا ته ویلي چې نننۍ زلزله شاید 15مه لویه زلزله وه. هغه زیاتوي چې چارواکو د سیمې د خلکو څخه غوښتنه وکړه چې خوندي ځای ته دې ولاړ سي، او دوی وایي چې اوس موږ په یو لوی خلاص میدان کې موجود یو. د اتوار دروازې زلزلې څخه د رنجانی غره نیشنل پارک کې سمکه په یدلی راپورونه راغلي. په دغه ځای کې د جولای یو کم دیر سمه نیټه باندې زلزلې له وجې څخه 18 تنانو ژوند له لاسه ورکړی وو، او په سلګونه خلک په دې ځای کې بند پاته وو. د هغه پیښې وروسته تر اوسه لا دا پارک بند دی. د اګست په 15مه نیټه د 6.9 درجې زلزله کې 1413 خلک مړه شوي وو، او زلزلې له وجې څخه 3.5 لک خلک خپل کورونه پرېږدو باندې مجبور شوي وو. د انډونیشیا د جغرافیایي جوړښت له وجې زلزلې پکې راځي. د کال 2004 دسمبر میاشت کې 9.1 درجې زلزله په سمراتا ټاپو کې راغلې وه چې له وجې سونامي کې یو شمیر هیوادونو کې 2.3 لک خلک مړه شوي وو.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
اوس وخت شی ویداری ته چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
د امریکې د خارجه چارو په محکمه کې د وسلو د قابو ساتلو د دفتر نائب خارجه وزیر یلیم پابلټ تیر ورځو کې واشنگټن کې د ایټمی وسلو د نخورېدو د لوزنامي یا د کیمیایي وسلو د لوزنامي د ایران او د شام لخوا د خلاف ورزو د ذکر کولو په موقع ویلي دي چې دغه دواړو ملکونو په دې قسمه خلاف ورزو ټولو زموارو ملکونو لا مسلې پیدا کړې دي. ډاکټر پابلیټ دا خبره په ګوته کړه چې د صدر ډونلډ ټرمپ په مشرۍ کې د امریکې د قومي سلامتیا جوړ شوې حکمت عملی کې دا غږ شوی دی چې د غټې تباهۍ کولو د وسلو د خورېدو د مخنیوي لپاره اقدامات پکار دي، او بل دا چې دا قسمه وسلې دې په مکمله توګه ختم کړي شي. په دې حکمت عملی کې د لوی تباهۍ د استعمالونکو خلکو خلاف د اقداماتو کولو غږ هم شوی دی، هغه که ریاستي خلک وي او که غیر ریاستي. نائب خارجه وزیر پابلیټ خپل تقریر کې دا هم ویلي دي چې د شام د اسد حکومت د بین الاقوامي اصولو خډاګي دا خلاف ورزي کړې ده. د کیمیایي وسلو د بندیز د تنظیم شریک تحقیقاتي نظام او ملګرو ملتونو په صفاټکو کې ویلي دي چې د شام حکومت د خپلو خلکو خلاف د کیمیایي وسلو د استعمال ذمہوار دی. شام د ایټمی وسلو د نه خورېدو د لوزنامې منلو نه هم انکاري دی، او د ایټمی توانایي د بین الاقوامي ادارې حفاظتي شرطونو ته هم غاړه نږدي. صدر اسد د شام په دیر الزور سیمه کې د پلوټونیم تیارولو د یو ریئکټر د خفیه تعمیر کار شروع کړی وو، خو اسرائیل په کال 2009 کې په هوایي حمله کې د غزې تباه کړو. شام د ایټمی توانایي د عالمی ادارې لخوا د دغه ریئکټر تحقیقات کوونکو سره د ملګرتیا کولو نه هم برابر انکاري دي. تر سو چې د ایران او د ایران د ایټمی مقصدونو تعلق دی، نو امریکا ایران سره د شوی ایټمی لوزنامې نه په مئی کې رستو شوی ده، ځکه چې په دغه لوزنامه کې زختی سنگین خامې موجودې دي. نائب خارجه وزیر پابلټو وی چې د لوزنامې په غټو نقصونو کې یو داده چې په دې په ایران دا قدغن نه دی اخوې شوی چې دې به ایټمی مواد چری هم نه پیدا کړي. دین علاوه لوزنامه کې د ایران د ایټمی موادو د تصدیق بندوبست هم د ډیری مودې پورې نشته. او درېما او د ټولو نه د فکرمندۍ خبره دا ده چې په لوزنامه کې د ایران د میزایلو او د کیمیایي وسلو په پروګرامونو هیڅ بندیز نه دی لګولی شوی. نائب خارجه وزیر د قومي سلامتیا په حکمت عملی کې د صدر ټرمپ د دې سوچ د شاملولو ذکر هم وکړو چې د دنیا لپاره دا وخت د زورنې خبره دا ده چې د یو څو بیلاري حکومتونو د لاسه د ټولو آزادو او مهذبو ملکونو د اصولو خلاف تیا کیږي. د دې قسمه ملکونو جواب دا دی چې هر وخت دې د دوی سارنه کولی شي او دوی چې د بین الاقوامي قانوني لوزنامو یا د خپلو زموارو کومه ډاګي د خلاف ورزي کوي د هغې پوره احوال ساتل پکار دي او بیا د دوی خلاف مناسب اقدامات کول پکار دي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003. دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
ګران اردوونکو، د ډیور ریډیو دا سارنۍ درې ساعته خبری خپرونه په دې ځای پای ته رسېږي. ماښام شپږ بجې به یو عربیا زموږ همکاران د تازه او مهمو خبرونو سره ستاسو وړاندې حاضرېږي. د ورځې ځان که د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو نه خبرول غواړي نو ډیور ریډیو په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړېدای شي. زه شبزاده سره د پروډیوسر کلثوم کاکړ او انجینیر میګنس تاسو نه غواړم اجازت. ښه ورځ مناسب شه. د لوی الله په امان.